افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په بلخشتي جمعات سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنی قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمعات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ترلاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پېښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخ ته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ماسي افغان خزینه کارکوونکي په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکوونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بیوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستي وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې. د چین لخوا دا مرسته شوې او دغه راست د دې ولایت په څلورو نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بېوزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې هم څېړلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب، هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتون نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات له دې ولایت بهر ته صدر شوي دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,385 ټنه دي.
د افغانۍ د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده د ستونزو پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دی نننې چاودنې موضوع ته مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نور معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري الهم داسې بر سره دی. بلیک مهرباني وکړئ چې دغه چاودنې په اړه څه نوې جزئیات مخکې راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته یو لس ټپیان ورول شي چې څلور تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت شي او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږتن خودل دي او ویلي دي چې یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران اسوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدنی وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پولیخشتي جماعت کې وشو یو کس د لمونځکوونکو منځته چې فرض لمونځ خلاص شوی او د دعا شروع په دې مهال باندې د لمونځکوونکو منځته لاسي بم ورغورځاوه. خو یو شمیر عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات خای دوی وای خای ټپیان زیات وي ځکه چې 14 نه زوره وروه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیخي لسیمینه په ټولنیزو برسنوي باندې هم په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاری چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روختونونو ته انتقال او مسجد نه روباسي. نوري سي تر دې د مددغه پیخي مسولیت کومي وسلواله ډلې یا چانه د منلې تر دې وړاندې د روانېونه د یک شنبه پورز باندې هم دغه پولی خشتي جمعه تثیر ما د اثرو د بدلېدو په ترټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوه چې د ایمرجنسی روختون د مسولینو په وینا باندې لک تر لک 50 کسان پکې ټپیان شوی او یو تن پکې وژل شوی. او کڅوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پاغه پیخه کې ویلي چې 10 کسان پکې ټپیان شوی دي او د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دام ویلي چې هغه پیخ هم د لاسي بم لامل رامنځته شوی او یو کس غوښتل چې د سرافانو پیسې چې د چور کې او پیخه رامنځته کړي و. نورې سب د پولیسشتي مسجد چې د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمونځکون کشمیر پکې خورا زیات وي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو و امریدل چې نن د کابل په د پل خوشتي په لوی جماعت کې ان 14 شوې ده. د ورستو معلوماتو لمخې په دې 14 کې شپکتنه ټپیان شوې دي خو عیني شهیدان وایي چې د تلفات شمیر لدی هم زیات دی.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او جنو د طالبانو له لوري لښپګم ټولګیو پورته د افغان جنو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراض یې لارونو نه کړی دی. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خزو د ډلې له لوري خپور شوی ویل شوی چې زده کړې د نجونو او خزو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمیر خزې راټولې شوې چې د افغان نجونو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغو نجونو غږ چې طالبانو یې ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی او په کور کې نه ویلي دي. دا راټولې شوې ښځې وایي طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. د دې اعتراض کوونکو ښځو له ډلې مسوده کوهستاني وایي
نن د دې لپاره راټولې شوې او عدالت غوښتنه کوو چې زموږ د نجونو زده کوونکو حق تلف شوی. موږ به چوپ نه کینو، موږ خپل غږ اوچتو چې نړۍ پوه شي موږ لا ژوندې یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کوونکو د ښوونځي په لباس د انتقاد په غبرګون کې اعتراضونه تراوتلې وې چې د افغان نجونو د ښوونځیو لباس یې اغوستی و. دغه ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسیږي د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د افغان نجونو زده کوونکو پر تګ د بندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالو مو غوښتنه داده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګره ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز نشته.
دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او نجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوي. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوي وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دې ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپله 94مه کلنۍ ناسته کې د حمل میاشتې په 12مه نیټه ریچارډ بینیتی په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو پیغامونو ته ځوابونه وایي، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو مټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم له شپږو مټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 103,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوې دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 103,000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 103,000 ټنه دي، چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 102,500 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوی دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توګو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا غستون ځای پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بیاونه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې سي. بیا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې په څه په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دا وی چې موږ باندې دا نشي کولای. بیا موږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، اشتندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجارانو نس کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه هم موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو واده څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وخود. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وای په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي د دغو داخلي موضوع د خو په ممکن اسلامي امر د خپل ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتن کوي او انشاءالله داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیه د پاکستان هیواد ته موږ
مجاهد دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکارا ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16مه عمومي اسامبلا کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود طالبان حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خځو د حقوقو په برخه کې عملا مثبت جواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې اته میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پریکړې په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تیرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړی او پاکستان یې له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرسا اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سیشن په لاهور کې په یو غونډه کې خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه انکار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو اف سی سازمان د آزاد مبارزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ شل ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د کېدلو هدف د آزادو رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو اف سی سازمان د آزادو رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خبرولو خبرونو سره ویلي د دې سیالي پایلوبه کې د بندي امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدي لوبډلې ته اته د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه او اتل ولي خپل کړه. دا سیالي څلور ورځې مخکې د اتلو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د المهدي لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالي غوره لوبغاړی او د بندي امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالي غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2014 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګورۍ تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2014 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2014 کال د وزنی کټګورۍ د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرام پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخه د مهم زنوریاس نوري هر کله کوم. پرون د 2.2 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاد چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سم وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي یو اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول نو کله چې هغه حکومت څخه قوت شوې ده د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تازیراتو لاندې رانه شي دوی موږ سره راکړې ورکړې بندي کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغاني به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وهی دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلبي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لږ زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی بیرته. د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تک راتک ډېر مشکل سره تمامي کې د دې ولسوالۍ ولسوالۍ منډون د دواب د پروګرام دی. موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسیدلو لپاره اول لغمان ته ځو بیا جلال آباد ته بیا کونړ ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسیږو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لزګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته وګد شوه چې حکومتي مسولین اولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري. د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري. غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لرې نه دي ساتلي بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکې کړي.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مې دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم د الله په امان.
بله السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا ولایت د بارور نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی وروره، هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې اوس کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسیږي او هم ترسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلوخشتي جمعات کې نن په یوه چاودنه کې لکتر لګه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بام غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی، تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یوه مرستندویه محصه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې محصې افغان ښځینه کارکوونکي په دې هېواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محصې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محصه یې په افغانستان کې له یو میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محصه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکي وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 1500 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وکړه. دغه مرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزی په وینا په نورو لسوالیو زازی آریوب پټان زورمت او وزې زدرانو کې به هم پر 1500 بېوزلو کورنیو باندې دغه مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هېواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستره محکمې چې ټاکل شوې وه د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي. خپل پریکړه بیا وزنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هېواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګن ټولګي پورتنجونې په افغانستان کې خوانځي ته نشتللې. د تعلیمي کال په پیل کې چې انجونې کله خوانځي ته لاړې ورته ویل شول چې د دوی درسونه نه دی پیل شوی او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت کڅ هم ویلي و چې دوی پوره تیاری نیولې و چې د انجونو خوانځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبری له خوا ورته امر شوی و چې خوانځي نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې خوانځي تړل شوي، یعنی عوامل څه دي، اغېز به په انجونو زده کوونکو کڅوی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطاالله ویسا، دیني عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیب آشنا او د یولسم ټولګي زده کوونکي اغلی هاشمیه عثماني دي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د اغلی ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه او څه غواړي، وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدي ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو اوریدې چې ویلې خوانځي باید پرانیستل شي چې دوی وکول شي زده کړې وکړي او ډاکترانی سي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. هم د ولسم ټولګي زده کوونکي ده. اغلی عثماني خره غلاس ترته وایو، تاسو په لومړی ورځ خوانځي ته تللی وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر کرا سره شریک کړئ. بلې،
په لومړی ورځ موږ مکتب ته لاړو، یعنی موږ ډېر خوشحالي احساس کړو چې موږ مکتب شروع کړی دی. کله هم تمرارو موږ ته ویلي ول مکتبونه موږ شروع، تاسو به خپلو کورو ته ولاړ شئ. کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو باید. ډېر د خفګۍ احساس مو کړ، دومره ډېر بد احساس مو وکړ، یعنی په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلود.
افغان صاحب، ښوونځي تړل شوي که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دیني استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو
وعلیکم السلام،
د معلوماتو سره سم کوم دیني سند زموږ نه لرو. د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کوم دا طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا دغه ځای د دیني تعبیر او تفسیر سره سم دی. کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، چې د حجاب یا ستر یاد وي. زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالې سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډیره اصلا په خپل ذات کې ډیره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو، میلیونونو پلرونو، مندو، خوندو، ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډیرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن له کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی یې بولي، هغه پرده چې دوی یې بولي، له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک په تر تاسو مخکې افغانان دي. نو دوی په خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو او کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي. خو هغه تر ارڅه مخکې دغه خلک دغو شان مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دوه میلیونو انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دي دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی؟ موږ غواړو چې یو طرح جوړ کړو، دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکوو. نو دا خو د داخلو سپکاوی دی، یو ډول دا د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري. که دوی لري، وړاندې دي چې دغه استدلال موږ
د شریعت څخه لرو موږ یو سره منو افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي تر هر څه مخکې ورته معتبر دي خو که یې دوی دې وړاندې کړي زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسې هېڅ سره موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
ډېره مننه افغان صاحب. اغلې حبیبه اشنا د ازادي ائتلاف موسسې مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلې اشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې، ستاسې په نظر یې ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوسی چې ولې تړل شوی دی، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوی دی، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوی، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره؟ کیسه چیرې ده؟
د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري. دا یو سیاسي پرېکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپله پرېکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پرېکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپله طالبان سوشل میډیا کې د دغه پرېکړې په خلاف دي. دا چې چا پرېکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پرېکړه کړې، او دوی مشران په راولپنډۍ کې ناست دي.
دوی وایي چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایئ چې دوی بیخي له سره مني نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهاني چې اوس کړي هماغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشې کوو، زموږ وخت ته په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی ده، وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې، اوس هماغه بهانې بیا تکراروي.
ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډېر به په زده کوونکو تاثیر ډېر وي؟ څومره به انګېزه له دوی څخه اخیستې وي؟ څومره به دوی زړه توري کړي وي؟
په مجموع کې د وخت ضایعات چې هغه کیفیت ته ډېر زیات زیان رسوي، زده کړو کیفیت ته، زده کړې ته ډېر لوی زیان رسوي. د یوې ورځې غیر حاضري چې ده، هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم رواني په سم ډول باندې دی، بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټ نشي نه اخیستلی. یعنی د دغه ضایع چې ده، دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کیږي، زړه ماتی کیږي، تر کیفیت اغیز کی، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان د مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده، دا بیا د دوی په حق کې چې ده غیر عادلانه ده. کمی توجیهګانې چې کیږي، دا د منلو وړ نه ملت ته دي، نه موږ ته دي. یعنی ګوره، زموږ علما نارې وي، د پتوی په شکل باندې وایي چې د دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت دی چې دا ځای کول چې دی نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمي عثماني. که تاسو راته وایئ چې اوس چې ستاسو ښوونځي تړل شوی دی، ښوونځي ته نه ځئ، تاسو یا مثال نورې ټولګیوالې او ملګري دي، څه کوي، په څه مصروفه یاست؟
موږ چې کله نه امتحان ورکوو، رخصتې مې پکې راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لرې کېږو نه، خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله یي. خوځ دې موږ خپل راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرو. دې واري وایو، هو یو واري وایو نه، یعنی موږ ته خپل برخلیک نه دی معلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی معلوم. موږ او زموږ دوستانې، موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شنګ وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته راپیادېږي. موږ زړه ده د کتاب ویلو، د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه زموږ زړه تور سوی دی. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغلي دي چې موږ کتاب نه نوسو، چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې ویې وایو. که ووایو وایو ته څه شته پاره ووایو، زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنی داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی. زموږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي، په کورونو اخته دي، بس درسونه کتابونه راسره دي، خو د ویلو دپاره زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستان هم په دغسې حالات کې.
مننه افغان صاحب. عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې ده ویل چې کله زه مړ کېدلم، زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ، ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کیږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کیږي چې ښوونځي تړل شوي دي، ونجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅیږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، کېږي مسؤلیت ته دي، کسان چې واکمنه طبقه ده،
چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو مسؤلیت په ټول هغه تر اجازه کیږي د رعایت د دین د متنو له مخې هم دغه خبره ده د اوس وخت قوانین هم دا ایجابه وي نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو د زده کړو سره ډېر چسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دې هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورته راشي چالي به دا چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي دا د هغوی مسلم حق دی لکه نارینه چې حق لري نجونې دغسې حق لري لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزادي پیدا کړي لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده بشري اړتیاوې شته دغسې یو بشر ده دغسې دغسې اړتیاوې لري او دا دغسې یو حق دی ملت دلته ترجول نه دی که د ملت لخوا د خطره فشار پر واکمنه طبقه باندې وایي حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي د اسرائیل مخې چې زیاتره افغانان چې دي په کلیوالو کې میشت دي په کلیوالو سیمو کې نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشت دي او هغوی ذهنیت چې دي هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره فرج جوړ نه دی خصوصا بیا دغه لویې نجونې نو خو د هغوی لخوا څخه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته نو دا د دې لعامل شوي دي چې موږ یوه ورځ نه بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانه وړو د ظاهري چې دغه ونه کوو د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی لویه کچه باندې شریکې نه کړو چې ولې دغه زموږ سره کېږي په کوم قانون باندې دغه له موږ سره کېږي په اسلامي قانون که په بشري قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغانستان د رواج د کلتور سره سم دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قرآن تورې بس پاته وي کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پرېږدي چې په ګټه نه وو په هغه ورځ بدلوي دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودل خصوصا لویې نجونې نن دغه کلتور موږ بدلوو نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی نو زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي او زموږ رسنۍ خو چې دغه سانسور په دې په هغوی باندې ډېر فشار دی په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی خو علما لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تر اجازه دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل دی چې دا شی بل کړی وي
مننه غلې شنه لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوشتمه پیړۍ کې به کېدې شي وازنه هیواد افغانستان وي چې زاری کېږي د لپاره چې باید جنو ته خوانځي پرانستل شي خو یو وخت داسې هم البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت په خلک په زور مجبورول چې اولادونه خوانځي ته ولېږي هغوی نه لېږل اوس برعکس کیسه خلک زاری کوي حکومت ته چې خوانځي خلاص کړي دوی نه ورته خلاصي ولې افغانستان دغه خواته لاړ
د دې د خوښښت نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت کې رسیدلې ده کته سو وکړي د داوود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغې نه جهاديان راغله اینه غو وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل په خلکو باندې کې شروع شو ام چنان په خو وختونه د څه و چې خلکو معلومات نه درلودل خلک یو بل سره کنیکټ نه او غوي داس په فائدې او په کټ نه پویدل شاید په خو وختونه په افغانستان کې د داس ویلو دومره ارتيانه ولکه وس چې دی پکې خلک اوس د دې په ارتیا پویږي د ټیکنالوژي د وجه د نور د نور د وجه دنیا هغه دنیا نه ده کته درس نه وي کته ځان نه راته نه لري تر ته هیڅ چیرته نه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمونږ له یو نسل شاته پاتې کیږي په دې باندې اوس افغانان پویږي په دې باندې افغانان پوي شي ویلي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پویږي چې طالب قسم دغه یو نسل د موږ شاته پاتې کوي بل هیڅ دلیل نشته دی طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي
ولې غواړي دغه یو څو کې ولې دغه یو غواړي هغه هم د دې ټولنې خلک دی مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړي کوي د وطن په ګټه تمامېږي خو دوی ته به هم خیر ورسیږي نو ولې دوی غواړي چې دغه یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایي
هغه کغان د ټولنې مو وي
طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی چې هر څومره وای چې د افغانستان د ټولنه يم د افغان يم زدام یا زغه هغه د افغان ټولنه نه دی ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی هغه ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی
ویسا صاحب افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري ولې لیوالتیا نشته دا یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالېږي خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي مثال ښوونځي ته نه ځي معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده فالج ده هیڅ هم نشي کولی نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي پوهنتون ته ځي ولې په افغانستان کې مخالفت ورسره کیږي
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم هغه دا دی چې موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي وو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي له کور په کور ګرځېدلی یو موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چاته نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکو اجازه ورکوي ولی زمینه سازی نه ده سوی په دې کې تیر هم پړو د تیر حکومت هم پړو نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې شونځي بند کې مسؤلیت یې دا دی چې دی باید ډیریکټلی مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کې خپل ماشومان خپل لونی شونځي ته دا هم د دې ټولنیز هم دینی اسلامي هم افغاني مسؤلیت دا هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي دا شنه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي هغه اولاد یې بیسواد پاتې شي هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوجو بار وي هغه تبل څوک لار وشي هغه د بل چا محتاج هغه کلور وي کې کزو یا زموږ ټولنه دا نه غواړي زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ جو د خلکو سره دریجو دا غوي غوښتنه تر هر ځای پر رسو تر دې اداراتو پر رسو ټول مسؤلین ته دا شی چې دا ګور د ملت حق دی د ملت دا شی غواړي نو ته ول دغه ممانعت کې دا خوستا مسؤلیت جوړیږي ته د خدای په وړاندې ته د یو ملت په وړاندې ته د انسانانو په وړاندې او ته داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني ته دا غو په وړاندې باندې مسؤل دی
افغان صاحب یو موضوع چې یادونه کوي هغه دا چې ویل کېږي د خوانځي زکتړل شوی چې د طالبان د حکومت یو غوښتنه ده هم د چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت باید وپیژني او کله چې په رسمیت وپیژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته خوانځي پیل کړي فکر کوي چې همدغه موضوع دا چیرې دا خبره وي نو د دوغو نجونو حق دا ته خودل د څومره سم کار دی
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیات له مخې همدارد اوسنی قوانینو له مخې دا یو ډیر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې دا هغه دغه خپل حق ترلاسه کړم د نسبت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته ښځو ته د زده کړو حق ورکړي نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسو به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي د کار حق به ورکوي دې چې د شادو د خدکار حق اخلي یا د زکو حق اخلي دا خو لا لري اساسي څنګه د خپل رسمیت په وړاندې جوړي او کله دا فکر لري چې زتر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم نو دا د 10 مليون افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي افغانستان چې د هغه شاته بیاي نو دا زما په حق باندې څپر نړیوالو باندې ولې فشار راوړي نړیوالو څخه نور ځایونه هم سفر هغه ځای باندې فشار هغه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منل دي هغه عملی کې دا ستاسو رسمیت پیژندلو د پاره زمينه سازي سوي دا خو زمينه سازي نه کوي دا خو تل کې په لوی لاس کې ودی ته ولاړی چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي
مننه اغه له هاشمیه عثماني کته سره ته وایي چې غوښتنه مو څه ده
دوی څه غوښتنه لري چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي موږ غواړو چې موږ مکتبونه به تاسو شروع شي او موږ غواړو چې خپل عیندې خپل فکر وکړو موږ خپل درس وایو ځکه کچې ته یو نه نه درس وایي یوازې یو کس باید یو کس او اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته تو کس ولري خو لیکن کله چې یو شزه یو انجلۍ تحصیل وکړي یو ټولنه رامنځته راځي تو ټولنه موږ دې څخه غوښتنه کوي چې دوی باید موږ د مکتبونه شروع کې به ته خلاصې کې موږ د ذکر ته اړتیا لرو ځکه شزه هم د ټولنې نیمه برخه تر سره ما سره وري نو کله چې موږ د بدن نیمه برخه کار ونه کی نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولای شي موږ د څه کده غوښتن لرو چې دوی باید موږ د حق تر پښو لاندې نه کی که هر څنګه یې دوی وجان ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې پرېږدو چې دوی اوس زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو د کار حق ورکوو دوی باید دغه ترسره کړي.
آغلې آشنا ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا په دغه سی حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي پاړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشکه او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي اندره خبره باید طالب ته وکړل شي او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبره شریکي د افغانستان نه بیرون افغانان کومنګ استو کنوتی کنوردي مم لګیاستو اما ترغه پر چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ په یو چا غوي د ستونزې لاندې دی په یو چې طالبان هغه تر رایسکي په دې باندې هم کویږي چې طالبان که مخامخ شو نه وي د شپې راځي خلکو کورونه ته خلک د کورونه نه وباسي اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خوینې د لپاره پاتې کیږي او د غوي د مکتبونو لپاره وایي خلک چتګي
ویسا صاحب لتا سهم هم د پښتنه کو د هلا راستا په نظر څه ده
هلا رو خدای چې هیواد صاحب هم د سبا دی اعلان وکړي چې ټول شوندي ټول ماشومان ټول جونی دی شوندي تروان چې په دې کې نور خبره ونه کی هم دا هلا را ده اوس په دې کې
یعنی ډیر اسانه هلا را ده کنه ویسا صاحب
بهخي ډیر اسانه ده په دې کې نور خبرې ځایږي نه په دې کې نور دلیل نشته په دې کې نور باید دلیل و نه ویل سي په دې کې مثلا د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې هغه سیمه چې محروم وي هغه سیمه چیر چې شونځي نه وي چیر چې زموږ ماشومان محروم وي چیر چې زموږ خوندې محروم وي الته باید دی ډېر زمينه سازي وکي یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالستون دي د نه ایجابي د نړیوال ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل روزل لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکي دومره شونځي لرو دغه مو ارقام دي ارقام وړاندې کی د ارقامو پر بنیاد باندې لنړی څخه لنړیوال ټولنې څخه د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل شي ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسي.
افغان صاحب ویسا صاحب چډیرا اسانه حل لاره امداد چې سبا ته خوانځي پیل شي ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده یعنی خوانځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم خوي او د نورو افغانانو لپاره هم
خبره ده چې د ملت لپاره دا یو خبر دی او دا د هغوی حق دی باید ورکول شي طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي ملت به نه ځینې مره ورکېږي د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی د الله په وړاندې به مسؤول نه وي ساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی ته که ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرې نه کوي خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي خلک ولې لارې نه بندوي تاسو ولې د افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته د یو څو نجونو ماسې واچوي کابل او هرات کې دی خپل ځخ پورته کړی هیڅ هم مظاهره نه وکوله دا څنګه جوړ ذهنیت چې خلکو ته خپل مسلم حق شرعي حق قانوني حق اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ حکم اعتراض لپاره نه راوځي دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا به نو دغه دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي که بیا د سبا بیا درته بند کړي زما په نظر باندې وهلار دا چې طالبان دې کوس بودیجه نه لري د دې شوون کې جنا نه وټاکي همدغه نارینه شوون کې چې دی دا د وسته ضرورت لمخې په فکر کې وقایده ده چې د ضرورت لمخې کله کله حرام شالو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي مثالونه په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دی مثلا د ویلې ورکول شوی دی نو
دغه قاعده له مخې ک طالبان وس رښتیا بودی جنلری او د میسیکا ولې چې جلا شو ونځي جوړی کی جلا شو اونکی ورته وټه کی د دوه شالو کمایي دغه فکر دغه قاعده له مخې طالبان یې اجازه ورکړي څکه دا شریعت قاعده ده او په داسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څو وخت تطبیق کوي چې په دې کې موجوده ده په قران کې اصل لاغلی دی او ماته زمينه ده د تطبیق راځي او زینت د کوم قوم ده د تطبیق وخت مننه انسانان خو د کلو لپاره د خپل خلک ته مخه موله څکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجې پیدا کوي او نه پوره ورته تاکي د لاس وون کې پیدا کوي تر هغه وخت د همدغه دغه ټکي قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي.
ډیر زه تمنه افغان صاحب د خبرونې ورسته شی بی دی د خبرونې لملمنو د یو لسم ټولګي لز د کون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف مؤسسې لمشر اغلی حبیبی آشنا د قلم لار ټولنې لمشر اغلی تاولاوی ساول دنیا له مولوی زبیر افغان خډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ووریده تر بلې ونې ښه وخت ولرې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ساعت 5 عصر است.